سلامونه ستړي مشي د ازادي راډیو خبری مجلې ته غوښتي دا مجله ز فرشته سحاق د شفیق یاد په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم په سر کې خبرونه د طالبانو د حکومت د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت د مهاجرت د نړیوال سازمان روستۍ راپور رد کړی د وزارت په یو بیان کې ویلي ځینې سازمانونه د مرستو د راټولولو په خاطر غلط معلومات خپروي چې هغه د افغانستان پر خلکو مستقیم اغیزه کوي د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم په وروستۍ راپور کې ویلي چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواد څخه وتلي او ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته کډه شوي دي د طالبانو کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل را په دې خوا تر وسه په دومره شمیر کې خلک له افغانستان څخه نوو کډوال شوي د دې وزارت په خبره په افغانستان کې په وروستیو څلورو لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې له افغانستان څخه د خلکو د وتلو پرتله د هیواد ته ډیر کسان بیرته راستانه شوي دي چې یو شمیر په وروستیو دریو کلونو کې 3.1 میلیون تنو ته رسیږي د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي چې 15% افغانان چې ایران ته تللي وای چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشټوالی دوی د کار تاړ کړی دی ټاکل شوې ده چې د بنگلاديش د پاوز لوی درستیز بچې د صدر اعظم شیخ حسینې د استعفا په پایله کې د هیواد چارې په لاس کې اخیستې نن د محصلینو له مشرانو سره خبرې وکړي د محصلینو لخوا د پیل شویو مظاهرو په نتیجه کې شیخ حسینه دې ته اړ شوه چې استعفا وکړي او له هیواده وتښتي شپږویا کلنه حسینه چې له 2009 کال راهیسې په قدرت کې وه په وروستیو ترسره شویو انتخاباتو کې په درغلیو تورنه شوې وه چې له واک څخه د لرې کېدو لپاره یې په میلیونو نو کسان واټونو تر وتلی وو د بنگلاديش لوی درستیز جنرال واقر الزمان د دوشنبه د ورځې نا وخته د ټلویزیون لارې اعلان وکړ چې شیخ حسینی استعفا کړي او پاوز به موقت حکومت جوړوي د محصلینو مشرانو د بنگلاديش د پاوز لوی درستیز سره د کتنې په درشل کې ویلي چې دوی غواړي څلور اتیا کلن اقتصاد پو او د نوبل جایزې ګټونکی محمد یونس د نوي موقت حکومت د مشر په توګه وټاکل شي د هغو رایو اخیستو په نتیجه کې چې د امریکا د ډیموکرات ګوند ملي کمیټې پرون خبرې کړې وې د امریکا مرستیال ولسمشره کاملا هاریس د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د دې ګوند رسمي کاندید غوره شوه د 5 ورځو آنلاین رایې اخیستو په نتیجه کې کاملا هاریس د 3600 رایو په ګټلو سره چې ویل کېږي د دې ګوند د ټولو ګډونوالو استازیو 99% رایه ده د دې ګوند رسمي کاندید غوره شوه ډیموکرات ګوند په دغه رای گیری کې د ټولو ګډونوالو شمیر نه دی اعلان کړی خو ویلې دي چې په هر ایالت کې میرمن هاریس تاسو استازیو رای ورکړی ده نوموړی به د امریکا د ولسمشرۍ په را روانو انتخاباتو کې چې د نومبر په 15 ترسره کیږي د جمهوري غوښتونکو د ګوند له کاندید پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره سیالي کوي ټاکل شوی چې نوموړی به نن سه شنبه د دغو ټاکنو لپاره خپل مرستیال وټاکي یو شمېر سرچینو رویټرز خبري اژانس ویلي چې میرمن هاریس د کاندیدانو فهرست کوچنی کړی او اوس پر دوو کسانو باندې کار کوي د تاجکستان د کار وزیر ګلناره حسن زاده د سه شنبه په ورځ د اګست په 6 وویل چې روسیه په 13 میاشتو کې د تاجکستان 10000 اتبال خپل خاوري ستلې دي هغه حسن زاده زیاته کړه چې دغه ایستنې تر ډیره د روسیې له قوانینو څخه د سرغړونې په تړاو وي تاجکستاني چارواکو 13 میاشت ویلي وو چې په 13 میاشتو کې شاوخوا 3400 تاجکستاني کارګر کډوال د روسیې له هوایي ډګرونو تاجکستان ته ستانه کړی شوی دی روسیې د مارچ میاشتې په پای کې مسکو ته نږدې په هغه تروریستي برید کې د لاس درلودلو په تور څو تاجکستانیان ونیول چې تر 140 زیات کسان پکې وژل شوي وو له دې پیښې وروسته تاجکستاني کارګر کډوال په روسیه کې دننه او دغه هیواد ته د تک راتګ پر مهال له زیاتو بندیزونو سره مخامخ شوي دي د روسیې د باشقرتستان په ستیرلیتماک سیمه کې د وسلو د تولید په یوه فابریکه کې د چاودنې په نتیجه کې 3 تنه وژل شوي دي د سیمه ییزو چارواکو په وینا دغه چاودنه پرون په او انکارټ فابریکه کې هغه مهال وشوه چې د دې فابریکې 3 کارکوونکو غوښتل یو نلیکه خلاصه کړي د روسیې تحقیقاتي کمیټې په یوه بیان کې ویلي چې د هوا او ګازو مخلوط د دغې چاودنې لامل شوی خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي او انکارټ فابریکه د روسیې د دفاعي تاسیساتو له ډلې څخه ده چې د مختلفو راکټ لانچرونو د سیستمونو لپاره پرزې تولیدوي قدر من اوریدونکو تاسو ازادي رادیو تغوا گیسته وړاندې پخپرونه کې درته د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه لرو را سره اوسئ. د خبرونه په لار کې برا سره واوري چې د خوړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی د بودیجې د کمښت لامل په شپږ لکه افغان میرمنې د قوي خوړو له ترلاسه کولو بې برخې شي. او بلخوا یو شمیر خلک او ورزش پوهان وایي چې د تیرو دریو کلونو بدلونونو ته په کتو په اولمپیک سیالیو کې د افغانستان ګډون د میډالونو له ترلاسه کولو کم نه و.
زموږ لپاره د ویاړ او افتخار ځای دا دی چې په داسې نړیوالو سټیجونو کې په نړیوالو میدانونو کې زموږ د هیواد بیرغ رپیږي، زموږ د هیواد نوم یادیږي.
د خبرونه به په نورو راپورونو وغځوو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سلامونه. بیا هم ستړي مشیخ پرونه ته ورزو د خبرونه لومړی راپور ته. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی وای د بودیجې د کمښت لامل به شپږ لکه افغان میرمنې د قوي خوړو له ترلاسه کولو به برخې شي. د دبليو ایف پی په خبره د دوی په 2023 کال کې پر امیندوارو او شیدو ورکوونکو میندو د قوي خوړو د ویشلو لپاره 1.8 میلیونه میندو ملاتړ کړی دی، خو په ورته وخت کې یو شمېر ښځې چې کوچني ماشومان لري د دغه مرستو د زیاتوالي غوښتنه کوي. پاتېحال عبدالسپوږمۍ راکوي.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی یو ځل بیا له افغانستان سره د خپلو مرستو د کمولو خبر ورکړی دی. دبليو ایف پی پرون دوشنبه د اګست په 15مه په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د بودیجې د کمښت له امله به له دې وروسته شپږ لکه افغان میرمنې قوي یا پیاوړي خواړه ترلاسه نکړي. یاد سازمان زیاته کړې چې دوی په 2024 کال کې پر امیدوارو او شیدې ورکوونکو میندو د قوي خوړو د ویشلو له لارې له 1.8 میلیون میندو ملاتړ کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې په موخه یې له یاد شمېر ښځو سره مرسته کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر میندې چې له یو کال څخه کم عمره ماشومان لري د خوړو د نړیوال پروګرام لخوا د خوراکي توکو د ویش د کمیدو په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې دغه خواړه یې پر ماشومانو ډېر ښه لګېدل او غواړي چې دغه مرستې زیاتې شي. نسرین د دو ماشومانو مور ده. هغه وایي چې د دبليو ایف پی لخوا د خوراکي توکو په مرستې سره توانېدلې چې خپل ماشومان له خوارځواکۍ وژغوري. نسرین ازادي رادیو ته وویل:
ما ځکه زه یو خزایم چې په کور کې يم، د کور مېرمن يم، دا هغه خوړو ترڅنګ چې په کور کې خپل ماشومان ته ورکوم دا قوي خوړه هم ورکوم. ډېر ښه پرې لګيږي، اغیزمن دي. که دا مرستي د دې پر ځای چې پریسي دوه برابر سي ډېر خوشالي کوم.
د ننګرهار اوسیدونکو او د دریو ماشومانو مور مینه هم وایي چې د سمې تغذیه د نشټوالي له امله نشي کولای چې خپل ماشومانو ته شیدې ورکړي.
درې ماشومان مې دي او د اوچې شیدو ماشوم دا غته شیدې اخستل نه سم دونه وسم نه لرم چې شیدې ورته واخلم. ازاړې وګي سختې نشته روپې نشته
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې دبليو ایف پی اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله به وتوانېږي د روان کال تر اکتوبر میاشتې پورې یوازې 1 میلیون ټنه خوراکي توکي پر خلکو وویشي. له دې سره سره د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د افغانستان له 90% څخه زیات خلک د خوړلو لپاره دومره خواړه نه لري چې بسنه وکړي او دغه شان 12 میلیونه کسان یې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان هم د جون میاشت په راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې هره ورځ 24 میندې او 168 ماشومان د امیدوارۍ او زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري.
د دبليو ایف پی پر راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د دې پروګرام د بودیجې د کمښت لامل به شپږ لکه افغان میرمنې د قوي خوړو د ترلاسه کول نه به برخې شي. خو دا یوازینی ناورین نه دی په افغانستان کې، بلې خواته کوو ګورو په دې ورستیو کې ورستی اقلیمی بدلونونو هم دا ستونزه رامنځته کړې ده چې ډيري میرمنې او ماشومان له ستونزو سره مخامخ شي. کا د سیف د چلډرن راپورټ وګورو، د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې له 8 زیات کسان چې نیمایي ماشومان دي د اقلیمی بدلون لامل د خپل مینو پریخودو تر شوې دي. دغه ادارې په یو تازه راپور کې ویلي دي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله ډیر لوړ دی. په همدې حالت کې طبيبي خو ځپل یو شمیر کورنۍ چې له خپل کورونو بي ځای شوې دي وایي دوی او ماشومان یې له سختو کړاوونو سره مخامخ دي او شدیدن لومړی یو بشري مرستو تړمن دي. نور حال په دې اړه فیروز عزیزی راکوي.
د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته سویو طبیعي پیښو په ترڅ کې د ځپل سویو لویانو او ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې چې نن سه شنبه د اګست په 6 خپور کړی ویلي چې د روان 2024 کال په لومړیو 6 میاشتو کې 8,4,4,8 کسان له خپلو اصلي مینو څخه بې ځایه سوي چې سم نیمایي ماشومان دي. دغه ادارې ویلي چې دا شمېر د تیر کال په پرتله لوړ دی. د تیر 2023 کال په همدې موده کې د ورختونو او سیلابونو له امله د بې ځایه سویو کسانو شمیر 1,000 کسان یاد سوي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې ویلي چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې ډیر ماشومان د اقلیم د بدلون د اغیزو له امله بې کوره سوي دي. دغه ادارې ویلي په تیرو 6 میاشتو کې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د اقلیمي بدلون له امله ویجاړوونکي سیلابونه، شدید ورختونه، زلزلې، د تودوخې لوړوالی، طوفانونه او شدید وچکالی رامنځته شوي ده. په راپور کې په افغانستان کې د دې ادارې د مشر ارشد ملک په حواله راغلي اقلیمي کړکېچ په افغانستان کې بشري ناورین ته لمن وهي. خلک له خپلو کورونو بې ځایه کوي او د اوبو سرچینې ویجاړوي او ښوونځیو ته د ماشومانو د تګ مخه نیسي چې دا د ماشومانو ژوند بدلوي. د تیرو 6 کلونو په پرتله په افغانستان کې نوي زیږیدلي ماشومان له 15.3 چنده وچکالۍ سره مخ دي. سیف د چلډرن د وچکالۍ له امله کندهار تر ټولو زیات زیانکالی ولایت بللی دی. په راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویل شوي په داسې حال کې چې په افغانستان کې په وروستیو لسیزو کې ډیری خلک د جګړو او ناامنیو له امله له خپلو مینو بې ځایه سوي وو، له 2022 کال راهیسې د اقلیمي بدلون اغیزو ډیر خلک په هیواد کې دننه له خپلو سیمو بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. بلخوا طبیعي پیښو ځپلې او له خپلو مینو بې ځایه سوي یو شمېر کورنۍ وایي بې سرپناه او له ګڼو بشري ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ یو اوسیدونکي سواب ګل چې وروستیو طوفانونو ځپلی ازادي راډیو ته وویل
اولاد ورلاند کوټیم خراب کړی بیا ځینې خلکو تقریبا نسبی تکلیف غوډ پیدا شو ځکه زه ټول خلک د کوټې کې ناشتو دیوال چې را غورځېدل نو بس ډیر کوي درځ کړي ما شومان هم ته دي چې اوس یې لیدلې دي زموږ په کلي کې د پاکو وو تقریبا نو څو ورځې په 200 یا 300 کور یو څه استرشوي و هغه زموږ نړۍ را وړاندې ما خو د سیا غسل په صد پاکي او بس نه دي زموږ خبره تقریبا نو څو ورځې اته نه بچيږي
د همدې ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی عزت الله چې د تیرې میاشتې په وروستیو کې د کورنۍ وغړي طوفانونو مړه کړل وایي پاتې نوره کورنۍ د سرپنا په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ ده.
کوټ ولسوالۍ خپل کلی لره راغلي دي خو د دوی لوی مشکل او لوی ضرورت چې دی هغه د کور سرپنا ده او د کور سرپنا فعلاً نه لري.
بلخوا بغلان ولایت چې سږ کال سیلابونو سخت وځپه د روشن په نوم یو اوسیدونکی وایي
همدلته په بد وضعیت بې پیسو وږي تږي د خیمه او ترپالونو لاندې پراته یو. همدلته د ګرمۍ له لاسه وسوځېدو هم موږ او هم ماشومان مو پاکې اوبه نه لرو. دلته یو ټانکر دی چې په زړه یې وي لږ اوبه راکوي چې نوي اوبه هم نه راکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د سیف د چلډرن د راپور پر بنسټ افغانستان د اقلیم د بدلون د اغیزو له امله 6 ډېر زیانګالی هیواد دی چې په ټکو یې له دې امله د رامنځته سوي کړکېچ زیانونو ته د رسیدنې توان نه لري. دې ادارې په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې افغانستان کې په هر اوو افغانانو کې یو یې اوږدمهاله بې ځایه کیږي چې په جنوبي آسیا کې تر ټولو لوړ او په نړۍ کې دویم لوړ شمیر دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په دې برخه کې به مو د سیمې له حالاتو خبر کو. ورزو بنگلاديش واته د بنگلاديش ولسمشر نن پارلمان منحل کړ او په دې توګه په دې واد کې د نوي حکومت جوړولو ته لار پرانستل شو. دا ورسله هغه چې په بنگلاديش کې د محصولینو لخوا د پراخو مظاهرو په نتیجه کې په خوانی صدر اعظم حسین شیخ استعفا وکړه او له هیواد وتښتید. ټاکل شوی د بنگلاديش د پاوز لوی درستیز چې وس د دې هیواد چارې سمبالوي نن د مظاهره کوونکو له مشرانو سره د نوي حکومت د جوړولو په اړه خبرې وکړي. د دغه مظاهرو تنظیمونکو وړاندیز کړی چې د نوي موقت حکومت لپاره د اقتصاد پوه او د نوبل جایزې ګټونکی محمد یونس د صدر اعظم په توګه وټاکل شي. په دې اړه به د نوریاس نوري راپور واورو.
ټاکل شوی چې د بنگلاديش د پاوز لوی درستیز بچی د صدر اعظم شیخ حسینه د استعفا په پایله کې د هیواد چارې په لاس کې اخیستي نن د محصولینو له مشرانو سره خبرې وکړي. د محصولینو لخوا د پیل شوی اعتراضونو په نتیجه کې شیخ حسینه دې ته اړ شو چې استعفا وکړي او له هیواد وتښتي. شپږاویا کلنه حسینه چې له 2009 میلادي کال راهیسې په قدرت کې و په وروستیو ترسره شوو انتخاباتو کې په درغلیو تورن شوې و چې له واک څخه د لری کېدو لپاره په میلیونونو کسان واټونو ته راوتلې وو. د بنگلاديش لوی درسیز جنرال وقر الزمان د دوشنبه د ورځې نه وخت د ټلویزیون لارې اعلان وکړ چې شیخ حسینه استعفا کړې او پاوز به موقت حکومت جوړوي. د محصولینو مشرانو د بنگلاديش د پاوز له لوی درسیز سره د کتنې په درشل کې ویلي چې دوی غواړي چې څلوراتیا کلن اقتصاد پوه او د نوبل د جایزې ګټون کای محمد یونس د نوی ماقت حکومت د مشر په توګه وټاکل شي. د ماسلانو یو مشر آصف محمود چې د تبعیض ضد یو ډله رهبری کوي وویل چې دوی پر خاغلی یونس باور لري. که څنګه په خپل خاغلی یونس د معترضینو د دې غوښتنې په اړه تر اوسه څرګندونې نه دي کړې خو مخکې د شیخ حسینه تر واک لاندې بنگلاديش یو اشغال شوی هیواد بللی وو. هغه نن وویل چې نن ورځ د بنگلاديش ټول وګړي د آرامۍ احساس کوي. پاین حال کې د بنگلاديش ولسمشر محمد شهاب الدین د پراخو اعتراضونو په ترڅ کې د صدر اعظم شیخ حسینې له استعفا وروسته د سرپرست حکومت د جوړولو لپاره نن سه شنبه پارلمان منحل کړ. د ولسمشر دفتر نن په یو بیان کې وویل چې د پارلمان د منحلولو پریکړه وروسته له هغې وشوه چې ولسمشر د وسلوالو ځواکونو د درې ګونو قواوو له مشرانو، د سیاسي ګوندونو له مشرانو، د مدني ټولنې له استازو او د محصلینو د تبعیض ضد غورځنګ له مشرانو سره کتنه ترسره کړه. د ولسمشر ویان ویل چې ولسمشر سم د سدي یو موقت حکومت پر جوړولو ټینګار کړی دی. پرون د شنبه د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې په میلیونونو کسان واټونو ته راوتلي او د نوي حکومت جوړولو لپاره د بنگلاديش د پاوز د لوی درسیز د اعلان هرکلی وکړ. د محصولینو لخوا د څو اونیو پراخو اعتراضونو په نتیجه کې چې له تاوتریخوالي سره ملو د شیخ حسینه 15 کلنې واکمنۍ ته د پایتکه کېښودل شو. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې دغو تاوتریخجنو مظاهرو په ترڅ کې شاوخوا 300 کسان ووژل شول. په بنگلاديش کې اعتراضونه تیر میاشت د دولتي دندو د سهمیې د سیستم په وړاندې پیل شول چې وروسته پکې له قدرت څخه د صدر اعظم شیخ حسینه د لری کېدو غوښتنه راپورته شوه. د بشري حقونو یو شمېر ډلو د شیخ حسینه په مشرۍ حکومت له دولتي ادارو او وخت څخه د ناوړه ګټې اخیستو او د غیر قانوني وژنو په ګډون د مخالفانو پر ځپنې تورن کړی وو. د بنگلاديش ولسمشر پرون دوشنبه د هیواد د پوز له لوی درسي سره تر کتنې وروسته له زندانونو د اپوزیسیون د مهمې څېرې خالد ضیا په شمول د مخالفینو د مهم مشرانو د خوشي کېدو امر صادر کړ. اتاویا کلنه خالد ضیا چې په 2013 میلادي کال کې د خپل سیال شیخ حسینه لخوا د اختلاس په توګه زندان شوی، روغتیایي وضعیت یې ناسم بلل شوی دی. همدارنګ د هغو سیاسي بندیانو چې د شیخ حسینه د واکمنۍ په مهال په پټه نیول شوی په سلګونو میندې نن سه شنبه په ډاکه کې د پوز د استخباراتو د ادارې مخې ته راټول شوي وي تر څو د خپلو اولادونو له حاله ځان خبر کړي.
له خبرونو ور اخوا
قدر منوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غوږیاست. ازادي رادیو وسلر وشته ته په ټول افغانستان کې اوریدل شي. راپورونه مو واوریدل. د راپورونو په پای کې بعد ځوان فکر خبرونه درته وړاندې شي. د خبرونه زموږ همکاره فریده سیال په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کوي او د خبرونه موضوع ده په کورنیو کې د ځوانانو پریکړو ته څومره احترام ورکول کیږي او څومره منل کیږي. تاسو کولی شئ د خبرونه د افغانستان په وخت د ونه تر اتو بجو پورې واوري. خو وس سر ورکار د خبرونه پاتې راپورونه ته او ورزو یو سپورتي راپور ته د پاریس 2024م کال اولمپیک سیالیو کې د افغان لوبغاړو ورزشی سفر پای ته ورسیده. په دې سیالیو کې درې و خزینه او درې و نارینه افغان ورزشکارانو برخه اخیستې وه، خو یو هم د کوم مډال په ترلاسه کولو ونه توانید. یو شمېر خلک او ورزش پوهان وایي چې د تیرو دریو کلونو بدلونونو ته په کتو په دې سیالیو کې د افغانستان ګډون د مډالونو له ترلاسه کولو کم نه وو. نور حال فیروز عزیزی را کوي.
د پاریس د 2024م کال اولمپیک سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ د شپږو افغان لوبغاړو سفر پای ته ورسید. خو دا سفر څنګه و؟ کیمیا یوسفی، یلدس هاشمی، فریبا هاشمی، محمد نورزی، فهیم انوری او فهیم فیضزاده هغه افغان ورزشکاران و چې په دې سترو سیالیو کې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورپوه، خو هیڅ مډال یې ترلاسه نه کړای سو. د پاریس د 2024م کال اولمپیک سیالیو په پیلېدو د طالبانو حکومت اعلان کړی و چې درې افغان ښځینه ګډون کوونکي رسمیت نه پیژني، خو له دې سره سره په دې سیالیو کې د دغو درې افغان نجونو ګډون د ګڼو نړیوالو هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانانو او له ورزشه د محروم نجونو د تود هرکلی وړ وګرځېدي. افغان منډې وهونکې کیمیا یوسفی چې په اولمپیک سیالیو کې په دریم ځل ګډون کړی و، د شپږ دېرش منډه وهونکو په ډله کې یو دېرشم ځای خپل کړ. کیمیا د تعلیم او برابرۍ حق له پیغام سره په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه. هغې د تېرې جمعې په ورځ د اګست په دویمه ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د هغې ګډون د مسابقې لپاره مهم و.
هغه څه چې په دې سیالیو کې زما لپاره مهم و، د افغان ښځو په استازولۍ زما ګډون و. ما د خپلې ورزشي شمیرې پر پاڼه د اساسي حقونو یعنې د تعلیم او ورزش په اړه ولیکل. زه او نورې نجونې په افغانستان کې د ښځو د اساسي حقونو غوښتونکي یو.
یلدس هاشمی او فریبا هاشمی هم د اګست پر څلورمه په سیالیو کې ګډون کړی و. فریبا هاشمی د بایسکل ځغلونې په برخه کې 15 اویاوم مقام ترلاسه کړ، خو یلدس بیا ونتوانېده چې له وروستۍ کرښې واوړي. افغان اولمپیک منډه وهونکی شاه محمود نورزی بیا خپل ریکارډ لوړ کړ او د نارینه وو په 200 متره سیالیو کې د لومړۍ دورې لومړۍ ډله کې څلورم مقام خپل کړ. افغان لامبو وهونکی فهیم انوری چې د توکیو اولمپیک کې هم د ګډون تجربه درلوده، د اولمپیک سیالیو کې د لومړنیو لوبو د نوي ریکارډ په جوړولو 15 مقام ترلاسه کړ. خو افغان جودوکار محمد سمیم فیضات د اګست په 2مه په یوه لوبه کې له ماتې او د دوپنګ ټیسټ په مثبتېدو په موقته توګه له اولمپیک سیالیو وایستل سه. خو په اولمپیک سیالیو کې د افغان ورزشي لوبغاړو د شتون په اړه خلک او شنونکي په څه باور دي؟ د کابل ښار یوې اوسیدونکې سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل،
زموږ لپاره د ویاړ او افتخار ځای دا دی چې په داسې نړیوالو سټیجونو کې په نړیوالو میدانونو کې د زموږ د هیواد بیرغ رپیږي، زموږ د هیواد نوم یادیږي. نو زما په نظر چې په اوسنیو شرایطو کې به یوازې همدومره چې دا لوبغاړي د افغانستان نمایندګي کوي په داسې نړیوالو سیالیو کې، دا به بسنه وکړي.
له ورزش محروم نیلا بیات ازادي راډیو ته وویل چې دوی له خزینه لوبغاړو تمې درلودې چې نړۍ ته د افغان نجونو وړتیاوې وښيي.
کیمیا یوسفی چې په اولمپیک کې مخکې هم تجربه درلوده، د هغې د تجربو پر اساس باید هڅه یې کړې وه چې حداقل برونز یا نقره مډال یې ترلاسه کړی وای. موږ هم ترې تمه نه درلوده چې د طلا مډال یې راوړی و.
د ورزشي چارو پوه سمې هلال په دې باور دی چې په دې سیالیو کې د ټولو افغان لوبغاړو په ځانګړې توګه د نجونو ګډون د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت درلود، خو په خبره یې د مډالونو د ترلاسه کولو لپاره یې هم ترې تمې درلودې.
یو یا دوه هغه لوبغاړي چې دوی د افغانستان استازوري کړو، دوی باید یو څه که د برونزو مډالونه هم ترلاسه کړي، خو بدبختانه وایو چې دوی ښه ونه ځلېدل او دوی د افغانستان لپاره کوم مډال ترلاسه نه کړ. ذهني فشار، نارامتیا او د دې ورهاخوا ټپونه هغه لامل شو چې په سږکال اولمپیک سیالیو کې د افغان لوبغاړو هغه ځلېدا مخنیوی وکړ.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې افغان لوبغاړو په اولمپیک سیالیو کې ګډون کړی و. د اولمپیک نړیوالې کمیټې پر نجونو د ورزش د بندیز لګولو له امله د طالبانو هیڅ چارواکی د غلو بوته نه و بللای. د پاریس د 2024م اولمپیک سیالۍ د جولای له 26مې نیټې پیل شوي او د اګست تر 11مې به دوام وکړي، او پارا اولمپیک سیالۍ به هم د اګست په 28مې نیټې پیل او د سپتمبر په 8مې به پای ته ورسیږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د افغانستان ختیځ نورستان ولایت ورزو د نورستان په وانت وایګل او بریک میتال ولسوالیو کې د خلکو په شخصي لګښت دوه تعلیمي ادارو ته ودانې جوړیږي. په وانت وایګل کې کثیر الرشتوی انسټیټیوټ او بریک میتال کې د کرنې مسلکي لیسې ته دغه ودانې رغول کیږي. د ځایي اوسیدونکو په وینا دغه ودانیو ته څه کم 15 میلیونه افغانۍ راټول شوې دي. په دواړو تعلیمي ادارو کې اوس مهال په سلګونو هلکان په نامناسبو کرایه کورونو کې په زده کړو بوختي. د بنسټ ډبرو خودو ته د طالبانو د حکومت د تخنیکی او مسلکي زده کړو ملي ادارې مشر ورغلی او خلکو سره ژمنه کړې چې د وانت وایګل تخنیکی او مسلکي انسټیټیوټ به لیلیه منظوروي او د بریک میتال زراعت مسلکي لیسه به د انسټیټیوټ تر کچې لوړوي. نور حال یې د سیمیناز مونږ همکار راکوي.
د نورستان ولایت د وانت وایګل او برګی مټال ولسوالۍ اوسیدونکو وای حکومت او مرستندوی ادارو ته انتظار وکړ چې په یاد ولسوالیو کې به تخنیکی او مسلکی انسټیټیوټ او د زراعت مسلکی لیسې ته به ودانۍ جوړې کړي او د سلګونو زده کوونکو د سرپنا نشټوالی ستونزه به حل کړي، خو هیڅ ورسره همکاري ونه کړه. د سیمې یو تن اوسیدونکي ډاکټر زیور رحمان ویګلی ازادي راډیو ته ویل که څه هم چې د نورستان اوسیدونکي د بیروزګاری او بد اقتصادي حالت سره مخ دي، خو بیا یې هم پریکړه وکړه چې د تعلیمي ادارو ته به په ولسی ځمکه او مالی همکاري پخې ودانی جوړوي.
ویګل کثیر الرشتوی انسټیټیوټ لپاره چې کوم ودانی جوړیږي، دغه ودانی تقریبا 44 خونې ولي، شپخونه به تدریسي او اتخونه به لیلیه د پاره. د دې ودانی لپاره څلور جیب ځمکه ویګل ولوس ورته وقف کړی دی او بل د برمټال ولسوالی زراعت لیسې د پاره چې کوم ودانی جوړیږي، دغه ودانی لیس خونه به ولري او د دې ودانی لپاره هم د برمټال ولوس څلور جیب ځمکه ورته وقف کړی دی. د دې دواړو تعلیمي مرکزونو ودانی لپاره تقریبا 15 میلیونه افغانۍ لګښت راځي، دا هم ولس ورته ورکوي.
د خاغلی ویګلی په خبره چې د وانت ویګل کثیر رشتوی انسټیټیوټ او د برګی مټال زراعت لیسې په بلابلو څانګو کې په سلګونو کسان په زده کړو بوختي.
فعلاً لپاره اداره او منیجمنت او مادن پرشتو کې عمل اندرسونه روان دي. د دې ولسوالۍ اکثره خلک غن اقتصادي مشکلات لري. هغه ځوانان چې دولسم صنف څخه فارغ شوي د اقتصادي ستونزو له امله دوی نشو کولای چې د لوړ او نیم لوړ زده کړو لپاره هیواد په کچه پوهنتونونو ته لار پیدا کړې وي او خپل پاتې تحصیل ته ادامه ورکړې وي.
د طالبان د حکومت د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ملي ادارې سرپرست مولوي غلام حیدر شهامت د بنسټ ډبرو یې خودو غونډه کې له نورستانیانو مننه وکړه چې خپلو بچو ته د تعلیم په برخه کې اسانتیا وی چمتو کوي. د همدې ادارې مشاور عبدالهادي مجاهد په خپلو خبرو کې وویل تاسو هوټ کړی چې خپل بچی مو له اوسنۍ ستونزو بهر او د علم په ګاڼه سنبال کړي.
دلالت کوي چې تاسو د دې عزم لري چې خپل بچیانو ته همدلته د لوړو زده کړو د نیمه لوړو زده کړو فرصتونه ایجادوي. تاسو همتناک خلک یاست چې څنګه مو نن افتتاح وکول زه تخپل ځوانان تشویق کوي چې په دغه انسټیټیوټونو کې دوی تخنیکی زده کړو کوي، دوی د زراعت زده کړو کوي، د معادن زده کړو کوي او د نور هغو علوم زده کړو کوي چې د وطن وربني آبادیږي.
دغه طالب مشرانو نورستانیانو سره ژمنه وکړه چې د وانت وایګل کثیر رشتوی انسټیټیوټ ته به لیلیه منظوروي او د برګی مټال د کرنې مسلکي لیسه به د انسټیټیوټ کچې ته لوړوي. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري او د چارواکو لپاره مغرزیدلې ولایت دی چې ډېرې خونځي او نورې تعلیمي ادارې ودانۍ نه لري او زده کوونکي شین اسمان لاندې په یخنۍ او ګرمۍ کې خپل زده کړو ته دوام ورکوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو تاسو د دې سات خبری مجله په پښتو باندې واوریده. په استودیو کې را سره زموږ همکار مقیم نائب دی. هم د خبرونه بدرته په دریجه